سهار لس بجې شپې د خبرونه په منځني سپه دوله شپږ نوي لکه څنګه چې ویل په افغانستان کې خبرې شي او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. تر خبرونو وروسته مو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتې دوته د بخښنې د نړیوال سازمان لاندې شنو خبرو د پاکستان د اندېښنه هم د سره شریکه و چې وای د هند استخباراتي اداره د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. خو لومړی خبرونه د پکتیا د استیناف محکمې رئیس وژل شو. د کابل د چهارشنبې د شپې په برید کې دوه پاکستانیان هم وژل شوي او امریکا د خلیج عربي هیوادو ته د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړ. بشپړ خبرونه. د پکتیا د استیناف محکمې رئیس تیره شپه په کابل کې ووژل شو. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد فرید افضلی نن ازادي راډیو ته وویل تیر روز د شپې د اتمې بجو شاوخوا یو ناپیژندو یکس د پکتیا د استیناف محکمې رئیس د کور ورته کوي چې کله رئیس راوځي هغه وښني. د جنرال افضلی په وینا تر اوسه د دې قتل علت نه دی معلوم. په کابل کې د چهارشنبې په شپه په یوه میلمستون د برید پر مهال دوه پاکستانیان وژل شوي او دوه هم ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د پاکستان د سفارت ویاند اختر منیر وویل چې اسماعیل اوان د سرګودي او عبدالستار د چهارسدي په دې حمله کې وژل شوي دي او دوه تنه پاکستانیان برسېره ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې دغه حمله چې د کولوله پشته په سیمه کې په پار پالس میلمستون وشوه پکې 14 تنه ووژل شول او یو شمېر هم ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې په وژل شویو کې څلور هندیان، یو امریکایی، یو ایټالیایی دی، نور افغانان دي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان په شمال کې چې له دې هیواد سره ګډه پوله لري د طالبانو له حملو خورا زیاته اندېښنه لري. سراج الدین اوسلوف پرون په نوې ډیلي کې په یوه خبري غونډه کې وویل د بې ثباتۍ جوړول د خواشنۍ خبره ده او تابند د حالت د تاجکستان د سختې اندېښنې علت دی. اوسلوف زیاته کړه چې تاجکستان به د خپلو سرحداتو د دفاع لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي. نوموړي ټینګار وکړ چې تاجکستان له هر ګواښ سره د مقابلې توان لري او پرې به نږدي چې طالبان یا نورې تروریستي ډلې د هېواد ته ننوځي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان پوځ د 15 کلو مخکې پوځ سره د مقایسې وړ نه دی او زیاته یې کړه دی ډاډه دی چې افغان چارواکي به پر ملکي وګړو د حملو د مخنیوي لپاره هر لازم اقدام ترسره کړي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحد ایالات به له بهره د حملو په وړاندې په خلیج کې د خپلو متحدانو په څنګ کې وي. اوباما دا څرګندونې پرون په کمپ ډیوډ کې د خلیج د همکاري د شورا له مشرانو سره په ګډه غونډه کې له ګډون وروسته وکړې. د یادونه وکړه چې د عربي هیوادونو له مشرانو سره د ایران، سوریه او د اسلامي دولت د افراطي ډلې په اړه څرګندې او مفصلې خبرې وکړې. په دې سرمشیزه کې د قطر او کویت د دولت رئیسانو ګډون کړی و خو سعودي عربستان، متحد عربي اماراتو، عمان او بحرین خپل دوهمه درجه چارواکي ورستولي وو. د کمپ ډیوډ په سرمشیزه په داسې حال کې جوړیږي چې ایران او د متحد ایالاتو په ګډون د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه د تهران د اټومي لانجې په اړه د خبرو اترو په حال کې دي. د خلیج هیوادونه ویریږي چې د ایران پر ضد د بندیزونو له لغوه کېدو سره به خورا زیاتې پیسې چې مخکې کنګل شوي وي د اسلامي جمهوریت لاسته ورشي او په دې پیسو به وکولی شي چې په سیمه کې خپل تعارضي فعالیتونه پراخ کړي. امریکایي چارواکي وایي چې د ایران د غزمی بیړیو پر وی کارګو کشته چې د سنگاپور بیرغ پرې رپیده د فارس په خلیج کې 13 ورځ ډزې وکړې. دا په وی میاشت کې دوهم ځل دی چې ایران پر تجارتي کشته ډزې کوي. چارواکي وایي چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د متحد عربي اماراتو له پولیس سره نشته په نړیوالو اوبو کې ډزې کړې دي. امریکایي چارواکو ویل چې دغه تجارتي بیړۍ له ډزو سره د اماراتو لور ته ولاړه او ایراني بیړیو د دوهم ځل لپاره د خبرداري ډزې وکړې. کله چې د متحد عربي اماراتو سمندر غاړې ځواکونه په کشتیو کې راښکاره شول ایراني کشتۍ له سیمې ووتلې. په یمن کې د 15 ورځني اوربن سربیره 13 ورځ دلته هلته نشتې روانې وي. یمنیان وایي چې له تاز، دالې او معرب سیمې څخه پرته چې پکې د یاغیانو او حکومت پلوه ځواکونو ترمنځ 13 ورځ او وړ مورځ نشتې شوي دي په نور یمن کې آرامي ده. د سعودي په مشه ائتلافي ځواکونو ایران په لوه حوثي یاغیان ملامت کړی دي چې یو لړ بریدونه یې کړی دي. دوی وایي چې حوثیانو په سرحد کې پر سعودي پوځیان هم ډزې کړي او د عربستان د عامو خلکو کورونه یې په نقشه کړي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر په واشنگتن کې خبری کانفرنس ته وویل موږ ته ویل شوي وو چې 15 ورځې د بشري مرستو د رسولو لپاره اوربند وکړو. مسله دا ده چې حوثیان باید اوربند ته غاړه کیږدي، خو له بده مرغه هغوی اوربند نه مراتوي. په ملګرو ملتو کې د یمن استازي اسماعیل ولد شیخ احمد وویل چې دوی له اوربند څخه سرغړونو ته ډیر اندېښمن دي. نوموړي پر ټولو خواوو غږ وکړ چې اوربند ته درناوی وکړي څو مرستې هغو کسانو ته ورسیږي چې په جګړې کې ګیر پاتې دي. اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش پرون یو صوتي پیغام خپور کړ چې وایي د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي آواز دی. د نیم ساعته پیغام چې د داعش پر ویب پاڼه خپور شوی له مسلمانانو غواړي چې په عراق او سوریه کې د بغدادي په نیابت جګړه وکړي. په پیغام کې پر هغو سنی ملکیانو هم انتقاد شوی دی چې د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې له جګړو څخه تښتي او د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې پناه غواړي. دا تر اوسه نه ده تایید شوې چې آیا دا آواز به په رښتیا سره د بغدادي وي کنه. د نوموړي وروستی صوتي پیغام د راپورونو له مخې د تیر کال په نومبر میاشت کې څو ورځې وروسته له هغه خپور شو چې چارواکو وویل نوموړی په یوه هوایي حمله کې ټپي شوی دی. تیره میاشت په راپورونو کې ادعا وشوه چې البغدادي په یوه هوایي حمله کې د جګړې له لیکې وتلی دی، خو د امریکا دفاع وزارت هغه مهال ویلي وو دا تصور چې نوموړی شایي ټپي شوی وي هیڅ کوم اساس او بنیاد نه لري. روسي خبر هم دا دی چې د روسي مرکزی بانک اعلان کړی دی چې د خپلو بهرنیو اثارو د زیرمې د بشپړولو لپاره به له بازاره د ورځې له 100 تر 200 میلیونه ډالر پیری. د روسي مرکزی بانک دا اعلان په داسې حال کې کوي چې په تیر یوه کال کې د دې هیواد د بهرنیو اثارو په زیرمې کې 160 میلیارد ډالر کموالی راغلی دی. د روسیې د بهرنیو اثارو په زیرمو کې کموالی له 2014 کال راهیسې پیل شو چې علت یې د روسي روبل د ارزښت کمیدل وو. د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې بندیزونه باعث شول چې د روسیې روبل په ارزښت کې کموالی راشي، خو په روان کال کې د تیلو د بیو له لوړېدو او د اوکراین په ختیځ کې د اوربند له اعلان وروسته چې پر روسیې د بندیزونو د زیاتېدو احتمال یې راکم کړ د روبل ارزښت بیرته له رالوېدلې حالته په 100 کې 40 لوړ شو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د بخښنې ته نړیوال سازمان څېړونکي هوریا مصادق وایي
هغه عمله چې طالبان په کابل کې په کابل پالیس هوټل کې ترسره کوي وو دا د انساني حقوقو د احترام باره کې یو اهانت ده.
وړاندې به د دې څرګندونو تر څنګ تاسو د پاکستان له اندېښنې خبر کړو چې وایي هند د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. دا موضوع مو په امریکا کې د سیاسي چارو له یو کارپوه سره هم شریکه کړې.
بدامنی چې کوم دا هغه د افغانستان د وجه دی د خپل ځان نه دا مسله خوښي افغانستان باندې ورغورځي.
د امریکا د ولسمشر او د خلیج د عربي هیوادونو د مشرانو د غونډې له جزئیاتو مو خبرو او د ځوانانو پروګرام ځوان فکر لرو او پکې په بلخ ولایت کې د نامنویو موضوع څېړل شوی.
د تیر څو کلو را په دې خوا هر کال د پسرلي پر رسیدو پسې نامنی زیاتیږي، دا یو طبیعي خبره ده.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ملکی وګړو د طالبانو حمله شي چې دا ډله د انسان ژوند ته پسپک سرګ ګوري. پر وسلوالو طالبانو د ملکی وګړو د وژنې لکبل ورسله هغه انتقاد کیږي چې د چهارشنبه په ماښام وسلوالو کسانو د کابل شهر په کولوله پښته سیمه کې د پارک پالیس پر میلمستون حمله وکړه او بهرنی وافغان ملکیانی ووشل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو په سرلنیو حمله ملکی وګړي د مرشوب لپاره زیات خطر سره مخامخ کړي دي. پدیاړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پورک.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې طالبانو د خپلو حملو په ترڅ کې د ملکی وګړو وژنو ته زور ورکړی، د کابل په زړه کې پر یو هوټل برید خی چې طالبان د انسان ژوند ته په ډیر سپک نظر ګوري. د کابل پر پارک پالاس هوټل د طالبانو حمله د راپورونو له مخې 15 ملکی افغانان او بهرانیان وژلي او ګڼ شمیر نورې ټپیان کړي دي. د چهارشنبه په مخام وسلوال کسان په داسې حال کې د هوټل ته ننوتل چې په انګړ کې یو میلمستیا روانه وه. د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ، ویلي چې د کابل په زړه کې پر یو مشهور هوټل برید څرګندوي چې د طالبانو په سرلنۍ حمله اوج ته رسیدلی او ورسره د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې خطر هم خورا زیات شوی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څیړونکي حوریه مصدق ازادۍ راډیو ته وویل چې پر ملکی وګړو د طالبانو حمله د بشریت پر ضد په جرایمو کې شمیرل کېدای شي.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبه په شپه کې په کابل کې په کابل پالیس هوټل کې ترسره کړی وو، دا د انساني حقوقو یو لوی سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام لپاره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقوقو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې وایي چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا پر اسانه اهدافو یا بې دفاع خلکو حملو په وروستیو څو اونیو کې زور اخیستی چې د چهارشنبه ورځې د برید ملکی تلفات یو مثال دی. د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اکبر ویلي چې پر پارک پلس هوټل د حملې په وژل شویو کسانو کې اووه تنه د بشری مرستو د رسونکو مؤسسو کارکوونکي وو. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې میرمن مصدق وویل وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو له مخې له خپلو بشري مکلفیتونو خورا ښه خبر دي، خو یوازې هغه وخت د قوانینو ته مراجعه کوي چې ګټه یې پکې وي.
طالبان ته دا قوانین ته ډیر ش معلومه ده او هغه وخت چې د دوی منافع تقاضا کوي دوی د دې قوانین استعمالوي، او هغه وخت چې د دوی منافع بنوي دوی دا قوانین تر فشار لاندې کوي.
نو موري له طالبانو غوښتل چې پر ملکیانو بریدونه سم دستي بند او د جګړې اصول مراعات کړي. میرمن مصدق پر افغان حکومت هم غږ وکړ چې د ملکی وګړو او ځایونو امنیت یقیني کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د څیړونکو وایي ولسمشر اشرف غنی یادونه کړې چې د بشري بنسټیزو حقوقو ملاتړ به له طالبانو سره د سولې په خبرو کې سره کرخوي. حوریه مصدق وایي د ملکی وګړو مسؤلیت ته پاملرنه او پر دوی له برید کوونکو سره حساب کتاب به د ښاغلي غنی لپاره ستره ازموینه وي چې آیا دای پر خپلو ژمنو عمل کوي کنا.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره بغنای نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هند استخباراتي اداره په پاکستان کې په ترورستي پیښو کې لاس لري او د دې هدف لپاره افغان خاوره کاروي. د څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله تیره ورځ په اسلام آباد کې وکړې. ده وویل چې په دې اړه افغان دولت له خپلو اندېښنو خبر کړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د هغو خلکو مخه ونیسي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالوي. په دې اړه نور تفصیل له پاکستان د ازادي راډیو د خبريال ذبیح الله شفق پر راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هندستان استخباراتي اداره را په پاکستان کې په ترورستي فعالیتونو کې لاس لري او په خبره چې دا اداره د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. دا څرګندونه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله د پنځمې پرس په اسلام آباد کې په خپلې ونیزي خبري غونډه کې خبريالانو ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان ته د خپل دغه تشویش څرګندونه کړې او دواړو غاړو په دې موافقه کړې چې خپل خاورې به د یو بل پر ضد کاري دوته نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونه په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پوځ لوی درستیس او د استخباراتي ادارې ISI مشر د 13 شمې پرس په ورځني سفر کابل ته تللی او له افغان چارواکو سره په دوه اړخیزو سیمه ییزو مسالو خبرې وکړې. که څه هم دواړو غاړو په دغو لیدنو کتنه کې په دې موافقه کړې چې موږ د نه لاسوهنې پالیسۍ ته ژمن یو او اجازه نه ورکوو چې د یو هیواد له خاورې څخه د بل هیواد پر ضد ګټه واخیستل شي. خو قاضي خلیل الله وایي چې پاکستان د رد فعالیتونو په اړه تشویش لري او په دې اړه افغان حکومت هم خبر کړي.
پاکستان افغانستان
د وای د پاکستان او افغانستان په خپل منځي اړیکو کې دا خبره شوې ده چې موږ خپل خاورې د یو بل پر ضد کاری دوته نه پرېږدو. پاکستان افغانستان ته خپل تشویش وړاندې کړي چې د هندستان استخباراتي اداره را دي افغان خاوره د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره نه کاروي. د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د ترورستانو پر ضد دواړو هیوادونو د ګډو عملیاتو د پښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې صدر اعظم نواز شریف په کابل کې له افغان ولسمشر سره یو ځای ګډې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې دا عملیات به ګډ نه بلکې دواړه هیوادونه به د یو بل مرسته کوي. نوموړي د ګډو عملیاتو په اړه ګنګوسي په داسې وخت کې رد کړي چې تر دې مخکې افغان چارواکو هم ویلي وو د پولي پر غاړه د پاکستاني او افغان ځواکونو د هماهنګۍ عملیات په دې معنا نه دي چې افغان ځواکونه به په پاکستان کې او پاکستاني ځواکونه به په افغانستان کې عملیات کوي او نه هم دا عملیات ګډ دي. د یادونه وردا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي ځکه چې د سیمې د هیوادونو سوله او ثبات له افغانستان سره تړلې ده او که چیرې دلته سوله نه وي هیڅ شی به نه وي.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پوری کړی چې د افغانستان خاورې له کارولو سره په پاکستان کې ناامني خپروي. پر دې موضوع د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال پامیر ساحل په امریکا کې د سیاسي چارو له پوه ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړې او له هغه څخه یې پوښتلې چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ هم دا تور پوری کړی وو او اوس د بهرنیو چارو وزارت هم وویل نو د دې تورونو هدف څه دی او آیا په کې حقیقت شته او کنه؟ ډاکټر محمد تقی وایي
دوسه ښکاری چې دای یو کیس جوړول غواړي موږ ته خود ښکاری چې دا د رانوم د استعمالي هغه د بلوچ نېشنل ستانو پر خلاف د بلوچ ملټنټ چې غي د بلوچستان د آزادۍ لپاره جنگي دغه پر خلاف د استعمالي بیا کراچي کې خصوصا د ایم کیو ایم په حواله باندې د ایفا خبره شروع کړي چې تاسو ته یاد وي او اس اس پی دا خبره کړي وای پرس کانفرنس کې چې ایم کیو ایم د رانوم کومک ملاوي دي نو زموږ حال چې دا د سیاسي قوتونو پر خلاف د استعمالي خپل ګریوان ته نظر نه چي چې دا درا کیسه نه ده د 1300 کالو نه پاکستان کې د سیده ترګرې مسله ده او دا چې کوم اسلامي سختې خلک دي دا غیله خو دا څه کیږي او اسماعیلانم چې دی هغه د شیګانو یو مسلک دی او تر اوسه پورې خو دا څه برابر است دومره خطرناک برید ور باندې نو شو خو دوه کال کېږي چې هغه عبادتخانه عائشه منزل نومي کې هغه باندې یو برید شو نو دا توجه اړول دي د پاکستان د داخلي مسلو نو بیا دینه دام یو فائدہ دی اخیستل غواړي چې افغانستان باندې دا تور لګي چې پاکستان افغانستان برخلاف کاروانی وزکه کوي چې افغانستان سیمه استعمالي د پاکستان خلاف.
ډاکټر صاحب څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته ولاړ او هلته له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او پر امنیت باندې او د پولي دواړو خواو ته پر عملیاتو باندې هم خبرې وکړې. دغه ډول بیان راتګ او افغان دا ویل د بهرنیو چارو وزارت ویاند چې موږ افغانستان هم خپل وندېخنو خبر کړی دی دا د افغانستان سره پر اړیکو باندې ناوړه غیز لرلې شي.
بالکل زه دا وایم چې د پاکستان لخوا دا اونس چکم دی افغانستان ته اړول غواړي چې بدامني چکم دا غدا افغانستان د وجه دی خپل ځان نه دا مسله خوکه افغانستان باندې ورغورځي. اوس په دې ملاقاتونو کې چې کوم د پاکستان صدر اعظم هلته وکړ نو هغې کې دا خبره مو شوه چې د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر چې دی جنرال صاحب رضوان اختر هغې دا وویل چې سل نه زیات طالبانو ته افغانستان د پاسپورټ او تاثیرات جاری کړي نو دا څه وینا آخر د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر هغه دا تپوس یا دا ډیمانډ افغانستان نه ولې کوي هغې ته دا معلومات شته چې دا خلک چېرته پروت دي دا څوک دي نو آیا که هغې ته دا معلومات دي نو مقصد خو دا دی چې د طالبان چې کوم دي هغه بالکل د پاکستان د لاس لاندې دي د پاکستان د مرزۍ لاندې دي نو الزام خو په پاکستان باندې لګي تور خو په پاکستان باندې راځي چې د افغانستان کې چې کوم اور لګېدلې دی هغه کې د پاکستان پوره پوره برخه ده.
په امریکا کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تقی.
تازه دقیق او به طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
په بلخ ولایت کې د اقتصاد ادارې چارواکي په دغه ولایت کې د اتیا سلنه داخلي مؤسسو د لغوه کېدو خبر ورکوي. د څرنګه ل خپل خبريال مجيب الرحمن حبيبزي څخه اورو.
په بلخ ولایت کې د اقتصاد ریاست چارواکي وایي چې د اتیا سلنه داخلي مؤسسو فعالیت په ټپه درېدلی دی او د دوی لخوا ملغی اعلان شوی دی. د یادې ادارې مشر عبدالرحمن سمدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې انتخاباتي معضلات په کور دننه نامنی او د دولت له لوري مؤسساتو ته د منظور شوی بودیجې نه ورکول سبب شوی تر څو د یادو مؤسسو فعالیت ودرېږي او دوی هم ملغی اعلان شي. ښاغلی سمدی زیاته کړه چې په تیر کال کې د یاد ریاست انکشافي څانګې ته 160 میلیونه ډالر بودیجه منظور شوی و چې تر دمه مسؤلو مؤسسو ته نه دا ورکول شوی. هغه وویل چې موسساتو په بنسټیزو برخو کې په کار او فعالیت پیل کړی و، خو د بودجې د نه ترلاسه کولو له امله یې خپلې پروژې نیمه تمامې پریښي او تښتېدلې دي. سمدی وویل چې 160 میلیونه انکشافي بودیجه بلخ ته منظور شوې وه چې تر دمه نه ده ورکول شوې او لا هم د روان کال بودیجه نه ده معلومه.
در حدود 120 میلیون دلار بودجه در نظر گرفته شده به خاطر برنامه
په بنسټیزو برخو کې د ریاست ته د تېر کال په ترڅ کې 160 میلیونه بودیجه اختصاص شوې وه چې د تېر کال انکشافي بودیجه څه کم 60 سلنه یې هم نه ده ترلاسه شوې او موسسو خپل کار نیمه تمام پریښی دی. یوازې هیله مند یو چې د ظرفیت د لوړونې په برخه کې او د زده کړو په برخه کې کومې پیسې چې اختصاص شوي هغه به ورکول شي. په عین وخت کې د اقتصاد ادارې مشر عبدالرحمن سمدی وایي چې د بودیجې د نه ترلاسه کولو له امله داخلي موسسات نه دي توانېدلي چې پروژې تطبیق کړي او د قانون پر اساس د دوی فعالیت لغو اعلان شوی دی. سمدی وویل چې په بلخ ولایت کې تر ډیره بهرنیو موسسو د بنسټیزو کارونو په برخه کې فعالیت درلود چې ډیری یاد موسسو په لرو پرتو سیمو کې ښوونځي جوړول، کلینیکونه یې احیا کول او د انهارو د تحکیم په برخه کې هم فعالیت کاوه. هغه وویل چې اوس مهال یادو موسسو هم خپل فعالیت د بودیجې د نشتون له امله په ټپه درولی دی. ښاغلی سمدی د اتیا داخلي موسسو د لغوې په اړه داسې وویل:
خو یکی از عوامل عمده خصوصا اینجایی که عوامل عمدهش لغو میشه،
یو عمل یې دا دی چې بودیجې نه دي ترلاسه شوي او کومې موسسې چې د 2 کلونو په ترڅ کې خپل کار په سمه توګه ترسره نه کړي دا قانون اجازه ورکړې او د قانون له مخې د اقتصاد ریاست دا موسسې په اتوماتیک ډول ملغا اعلانوي. په داسې حال کې د بلخ ولایت د اقتصاد ادارې مسؤولان د بنسټیزو پروژو د منظور شویو بودیجو د نه ترلاسه کولو څخه شکایت کوي چې په عین وخت کې بیا د بلخ ولایت د شولګرۍ، چهاربولک او شورتپې ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د کلینیکونو، ښوونځیو او پلو پلچک له نشتون څخه هم اندېښنه کوي. مجیب الرحمن حبیبزی، آزادۍ رادیو، بلخ.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو 4 میاشتو کې تر تیر کال همدې وخت 4 برابر ډیر افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. په دې اړه تفصیل له جان خالی کوزي څخه.
جلال آباد ښار ته نږدې د راستنو شو افغانانو په استوګنځای کې د محمد په نامه افغان چې د خپلې خیمې مخې ته ولاړ و، فرانس پرس اژانس ته وویل: موږ په پاکستان کې خوشحاله وو، خپل کور او خپل کاروبار مو درلود. دلته په افغانستان کې نه کور او نه کاروبار لرو، موږ په خیمو کې ژوند کوو. محمد 2 میاشتې وړاندې د خپلو 5 اولادونو په ګډون د کورنۍ له 14 غړو سره وطن ته ستون شوی دی. بل افغان 63 کلن سید احمد چې ګیرې سپینه شوې 40 کاله وړاندې په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله پاکستان ته مهاجر شوی و، خو په دې وروستیو کې له پاکستان نه په وتلو اړ او بیرته وطن ته راستون شوی. سید محمد وایي: د پاکستان سیمه ییزو خلکو له موږ سره ډیر ښه سلوک کاوه، خو حکومت له موږ سره ناوړه چلند کاوه. حکومتي کسانو به هر وخت زموږ په کورونو چاپې وهلې او موږ یې ځورولو او سپکولو. یو افغان چې نوم یې نه دی ښودلی ازادي راډیو ته په ټلیفوني پیغام کې په پاکستان کې د افغانانو د ستونزو په اړه داسې وویل:
افغانستان خلک پاکستان ته تګ راتګ کوي، مړي جدي خپلوان یې دي هلته او د پاکستان حکومت یې نیسي. در به در خاورې په سر د جیل بجې تاڼو په تاڼو باندې پراتې او په زورونو زورونو تاوانونه کېږي. الله جل جلاله دې وکړي چې د افغانستان حکومت دغسان د خلکو پوښتنه وکړي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو نړیوال سازمان وایي: د روان میلادي کال په لومړیو 4 میاشتو کې د هغو افغان کډوالو شمیر چې په زوره له پاکستان نه افغانستان ته په وتلو مجبور شوي د تیر کال د همدې مودې په پرتله 4 برابره زیات دی. دا سازمان وایي: افغانستان ته په خپله خوښه د ستنو شوو 2500 افغانانو ترڅنګ د سپینګیرو او ناروغانو په ګډون 6000 بې اسناد افغانان د پاکستاني چارواکو لخوا افغانستان ته استول شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت سازمان وایي: له پاکستان نه وطن ته د ستنو شوو افغانانو زیات شمیر جلال آباد ته نږدې ځای په ځای شوي، خو یو شمیر نور بیا کابل او نورو ولایتونو ته تللي. راستنه شوي افغانان په دښتو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او زیات شمیر په کار پسې سرګردانه ګرځي. در راستنو شو افغانانو یو بلتن ازادي راډیو ته خپل ستونزې داسې بیان کړې:
پاکستان راغلی او ارث اسنادونه ارث دنګ پیسې جمع کړې دي او موږ د چدل د ټولو زمکه چې خارکونه چې د ماجرون ریس خرڅ کړې او بلتي ورک د موږ لس کال انتظار او موږ ته اوس خپل حق نسپارل کیږي او موږ د نوی وزیر د کډوال نغوار او زمنګ غم زر تزر اوږي او د جلال آباد ماجرون سره ریشو نږدې نه وګوري.
د ناروی د مهاجر شورا ادارې د عاجلو چارو مسول رحیم ګل امین فرانس پرس اژانس ته ویلي: وطن ته ستانه شوي افغانان په عاجل ډول سرپناه، خوراکي موادو او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان د خبری رسنیو مسول ماتیو ګریډن وای د 2015 کال د جنوري میاشتې راهیسې چې کوم شمیر افغانان له پاکستان نه وطن ته ستانه شوي، موږ له دې مخکې په دومره شمیر کې راستانه شوي افغانان نه لیدلي. دی وایي د افغانستان او پاکستان په پوله له راستنېدونکو افغانانو سره مرسته یو بشري آزمیښت یا چیلنج دی. دوی هیڅ شی نه لري او زیاته موده له وطنه بهر پاته شوي دي. رسمی او غیر رسمی ارقام خی چې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي او د پاکستانی چارواکو لخوا ورسره ښه چلند نه کیږي. له بلې خوا د پاکستان د پښتونخوا ایالت د قانون وزیر امتیاز قریشی وای له دې سیمې څخه هیڅ افغان کډوال په زور افغانستان ته نه دی استول شوی، یوازې هغه شمیر افغانان استولو ته اړ شوي چې قانوني اسناد نه لري. قریشی وای له کومې ورځې چې غیر قانوني افغانان له سیمې استل شوي په امنیت کې د نظر وړ خواله راغله، جرمونه، هدفی وژنې، د خلکو تختونې او غلاوی هم ورسره بیخي کمی شوې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له وو د ماشام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پژنې په ټول افغانستان کې خبرې شي. د افغان شزین خبریالانو فرهنګي او ټولنیز مؤسسې خپلې ستونزې په یو لیک کې حکومت ته وسپارلې. په دې لیک کې شزین خبریالانو حکومت ته یو لړ وړاندیزونه هم کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې د خزینه خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼل شوی او ویل کېږي چې په تېرو شاوخوا څوارلسو کلونو کې ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې. په رسنیزو پریکړو کې د ښځو لږه ونډه، د دوی پر وړاندې جنسیتي تبعیض او د کاري چاپیریال نه خوندیتوب هغه موضوعګانې دي چې د فرهنګي او ټولنیزې مؤسسې په یوه لیک کې جمهور رئیس او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته استولي دي. په همدې هدف د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یادې مؤسسې لخوا یوه ناسته جوړه شوې وه. د دې مؤسسې رئیس معصومه محمدي آزادي راډیو ته وویل چې په دې لیک کې حکومت ته وړاندیز شوی چې د خبریالانو پر وړاندې خپلو مسؤلیتونو ته پام وکړي.
ما تاکید جدی به این داریم که زنان خبرنگار مورد حمایت دولت، رسانه ها و نهادهای دیگه.
موږ پر دې جدی تاکید کوو چې دولت د رسنیو مسؤلین او د خبریالانو ملاتړ ټولنې دي د شزینه خبریالانو ملاتړ وکړي که د خبریالانو د ستونزو او اړې ته تدابیر ونه نیول سي، امکان لري چې ډېری خبریالانی لکار لاس واخلي.
د دې مؤسسې مسؤلین وایي چې له تیر کال راهیسې شاوخوا 100 خزینه خبریالانې روزلي او د فراغت سندونه ورکړي دي. سومیا سپاس یوه له دغو خبریالانو څخه ده چې له دفتره بهر د مسلکي چارو د اجرا کولو پر مهال له ستونزو سره مخ شوې ده. د آزادي راډیو ته وویل
بعد از چندین ماه آموزش کارهای عملی خود ما بسیار جالب
لطو میاشتو روزی نیورسته به عملی کارونو که لدی رستون زو سر مخصوم. خوب بیا هم ما حد سوا کرد چه لدی سخت و شرایط سر مبارزه وکرم او خپل کارون پر مخ بازم.
ده ده مؤسسه ده مسئولین و ده معلومات و لمخه پا استول شوی لیک که لحکومت ده هم غوخته چه خزینه خبریالانو ته ده کار زمینه برابره او امنیت ده خوندی شه. په عین وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی وایي چې د خزینه خبریالانو د ستونزو د اوارۍ لپاره د یو قانون په جوړولو کار پیل شوی او تر راتلونکو شاوخوا 2 میاشتو پورې به د جمهور رئیس لخوا توشیح شي. ښاغلي نورانی وویل د دې قانون له پلي کېدو سره به د خبریالانو پر وړاندې د رسنیو د مسؤلینو د ناوړه چلند مخه ونیول شي.
اما قانون
دوم هم انشاءالله در راه قانون هم پر لاره دی. هیله ده د دې قانون په ملي کې دو سره د ژورنالیستانو ستونزې حل شي. دا قانون ښایي 2 میاشتې وخت ونیسي.
د راپورونو له مخې په وروستیو کلونو کې له یو شمیر خبریالانو سره زور زیاتی شوی او وژل شوي هم دي، خو دسې تر اوسه نه دي څېړل شوي. د فرهنګي او ټولنیزې برابرۍ مؤسسه دا هم وایي چې که څه هم اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون نافذ شوی، خو د خبریالانو ستونزې ورسره حل شوي نه دي. د دې مؤسسې د مسؤلینو په وینا حکومت ډېر ځله د رسنیو پراختیا یوه لاسته راوړنه ګڼلې، خو د خبریالانو وضعیت ته لازم پام نه دی کړی. د دې مؤسسې مسؤلین ټینګار کوي چې که د خبریالانو ستونزې حل نه شي، نه یوازې دا چې خبریالان به ناهیلي شي، بلکې د بیان آزادي به هم تر پوښتنې لاندې راشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
مولوی حضرت علی انقلابی د نورستان لپارون څخه لیکي د افغانستان مشکلات درې شیان ایجاد کړي: اداري فساد، د چارواکو د هم آهنګي نشتوالی او د افغانانو بیکاری. قاری محمد مدنی مو بیا له نورستانه د کرکټ له لوبو خبروي او لیکي د نورستان د مرکز او ولسوالیو د کرکټ تورنمنت پیل شو او نن د وایګل او پارون ترمنځ لوبه روانه ده. خالد زاولای لیکي افغان ولسمشر باید په لنډ وخت کې مهاجر له پاکستان راستانه کړي. عبدالقدیر قدیر لیکلی دی کابل ته د پاکستانی مشرانو سفرونه کومه خاصه نتیجه نه ورکوي او رحماني له هلمند لیکي پاکستان بیا د افغانستان خرابېدو لپاره هند بهانه کړي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ځوانانو پروګرام لرو. په بلخ ولایت کې مو د امنیتي ستونزو په ارتباط ځوانان راښخولي دي، خو اوس لنډ خبرونه. د پکتیا د استیناف محکمې رئیس تیره شپه په کابل کې ووژل شو. په کابل کې د چهارشنبې په شپه په یو مېلمستون د برید پر مهال دوه پاکستانیان وژل شوي او دوه هم ټپیان شوي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هېواد یې د افغانستان په شمال کې چې له دې هېواد سره ګډه پوله لري د طالبانو له حملو خورا زیاته اندېښنه لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل متحد ایالات به له بهره د حملو په وړاندې په خلیج کې د خپلو عرب متحدانو په څنګ کې وي. امریکایي چارواکي وایي چې د ایران د غزمی بیړیو پوروې کارګو کښتۍ چې د سنگاپور بیرغ پرې رپیده د فارس په خلیج کې تیره ورځ ډزې وکړې. په یمن کې د 15 ورځنی اوربند سربیره تیره ورځ دلته هلته نشتې روانې وي. اسلامی دولت افراطی ډلې یا داعش پرون یو صوتي پیغام خپور کړ چې وای د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي آواز دی. مخکې تر دې چې د ځوان فکر پروګرام تاسو ته خپور کړو، یو بهرنی مطلب راخلو. ولسمشر باراک اوباما د خلیج هیوادونو ته ډاډ ورکړی دی چې امریکا به د دوی امنیت ته ژمن پاتې شي. باراک اوباما پرون د خلیج د شپږو هیوادونو له مشرانو سره په کم دیوید کې چې د ولسمشر اصراحت ځای دی وکتل. د خلیج عربي هیوادونه له ایران سره د امریکا او د نړۍ د سترو قدرتونو د موافقې له کبله اندېښمن دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پوراپور کې.
ولسمشر باراک اوباما د خلیج هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پر سر موافقه به د خلیج هیوادونه له خطر سره مخامخ نه کړي. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن رودس پرون وویل چې په دې سرمشریزه کې د خلیج د همکارۍ د شورا له غړو هیوادونو سره د مرستو د چټکولو او د ظرفیتونو د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وشوې. سره له دې چې امریکا له اوږدې مودې راهیسې په خلیج کې خپلو متحدانو ته پوځي مرستې برابروي، خو د سایبر، سمندري سوداګرۍ او سرحدي امنیت په برخو کې نوې ژمنې به دا مرستې نورې هم پراخې کړي. د تهران د اټومي پروګرام په اړه له ایران سره خبرو په سیمه کې د امریکا او پخوانیو متحدانو اړیکې ترینګلې کړل. د خلیج هیوادونه ویریږي چې د ایران پر ضد د بندیزونو له لغوه کېدو سره به خورا زیاتې پیسې چې مخکې کنګل شوې وې د اسلامي جمهوریت لاسته ورشي او ایران به وکولای شي چې په دې پیسو خپل تعرضي فعالیتونه په سیمه کې پراخ کړي. پرون په داسې حال کې چې په کم دیوید کې خبرې روانې وې، د ایران د سمندري ځواکونو د غزمی کښتۍ په خلیج کې د سنگاپور پر یوې تجارتي کښتۍ ډزې وکړې. یو امریکایي مقام چې نه غواړي نوم یې افشا شي ویلې دي چې دا ډزې د ابو موسا ټاپو په جنوب کې وشوې. سپینې ماڼۍ وویل په دې پیښه کې امریکایان دخیل نه وو. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار وویل که څه هم په پرونۍ سرمشریزه کې دا مسله یاده نه شوه، خو دا پیښه د هغو ستونزو څرګندویه ده چې د خلیج هیوادونه ورسره لاس او ګریوان دي. ولسمشر اوباما په کم دیوید کې اکثرا رسمي کتنې نه کوي، خو د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د غونډې لپاره د دې ځای له ټاکلو سره دوی تمه درلوده چې له عربي متحدانو سره به خاص بحثونه وشي. د کم دیوید په سرمشریزه کې د دوو هیوادونو قطر او کویت د دولت رئیسانو ګډون کړی وو، خو د خلیج نورو هیوادونو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، عمان او بحرین خپل دوهمه درجه خو با نفوذه چارواکي د غونډې ته استولي وو. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان دوه ورځې وروسته لدې چې سپینې ماڼۍ د ده د ګډون خبر ورکړ وویل په غونډه کې به برخه ونخلي او پر ځای ولیات او مرستیال ولیات واشنگتن ته ولاړل.
په کم دیبیت کې د امریکا او د خلیج د عربي هیوادو د مشرانو د غونډې په هکله عربي ورسپانو ګڼ مطالب خپره کړي دي. دغه ورسپانو په ځانګړې توګه هغو اندېښنو ته اشاره کړې ده چې عربي هیوادونه د ایران د فعالیتونو په اړه لري. سلطان محمد سرور ځینې دغه عربي ورسپانې کتلې دي، کتنه ورته کوي.
د کویت د الانبا ورسپانې خبریال واشنگتن څخه په خپل ریپورت کې وایي چې د امریکا جمهور رئیس واشنگتن ته نږدې په کیمپ ډیوډ کې د خلیج د هیوادونو د مشرانو د غونډې په ترڅ کې د خلیج د امنیت په هکله په خپل ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ او وی ویل چې د سیمې هیوادونه د ایران د تروریزم پالنې د فعالیتونو څخه رښتینې اندېښنې لري. الانبا لیکي چې سیاسي او پوځي کارپوهانو ډاډ څرګند کړ چې د توغندیو د دفاع چتر د ایران د توغندیو د خطر په وړاندې مؤثره وسیله ده. ورسپانه لیکي چې ایران د روسیې، چین او شمالي کوریا په مرسته خپل توغندي نیوي کړي دي. الانبا لیکي چې دغو کارپوهانو څرګنده کړه چې د امریکا او د خلیج د عربي هیوادونو ترمنځ همکاري د نورو ګواښونو مخه هم نیولی سي. ورسپانه لیکي چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم د تروریزم ضد مبارزې په برخه کې د ناټو، امریکا او د خلیج د عربي هیوادونو ترمنځ د څرګندو دفاعي ترتیباتو غوښتنه وکړه. ورسپانه لیکي چې بل پلو امریکایي څېړونکو او چارواکو په یو غږ وویل چې د ډول مشریزې غونډې باید هر کال وشي. درې کسو هغو امریکایي چارواکو چې په منځني ختیځ او په ځانګړې توګه خلیج کې وظیفې اجرا کړي ورسپانې ته ویلي چې روانه مشریزه غونډه به اختلافي مسایل محدود او د یو ګډ تفاهم د رامنځته کولو لپاره د مشورو لړۍ پیل کړي چې اتفاقي مسایل به نور هم ژور او پراخه کاندي. بلخوا شرق الاوسط عربي ورسپانه چې له لندن خبريږي په مطلب کې وایي چې له واشنگتن سره باید زغرده او سپینې خبرې وشي. لیکوال وایي چې شرق الاوسط ورځپاڼې سره د امریکا د جمهور رئیس مرکه ما په ډیر دقت ولوستله. ډیرې ژمنې او جذاب عنوانونه پکې مطرح شوي، خو هغه ویره او اندېښنې نشي لرې کولی چې د واشنگتن لخوا د ژمنو او عنوانونو د پلي کولو د څرنګوالي څخه یې دغه هیوادونه لري. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا د سیاستونو څخه د خلیج د هیوادونو اندېښنه عین هغه اندېښنه ده چې د امریکا پلویان، ملګري او ریکانی په هر ځای کې لري. ورسپانه لیکي چې د دغه اندېښنې علت شاید د خپل ژمنو په ترسره کولو کې د امریکا ټکنۍ تګلاره او سیاسي تردید وي. ورسپانه زیاتوي چې عربي هیوادونه یوازې دا اندېښنه او ویره نه لري چې ایران به اټومي وسله ترلاسه کړي، ځکه چې امکان لري دغه مسأله وځنډول شي، بلکې د خلیج هیوادونه او عرب پلویان یې په دې اندېښمن دي چې ایران د ورسپانې په وینا په غیر منطقي توګه په سیمه کې پراختیا موندلې او د عربي هیوادونو پولو ته ځان رسولی چې یمن یې لومړی یا وروستی څرګند مثال نه دی. د مصر الاهرام ورسپانې هم لیکلی دی چې د کیمپ ډیوډ له مشریزې غونډې مخکې د امریکا جمهور رئیس ټینګار وکړ چې واشنگتن د ایران هغه بې باکه اعمال چې ثبات او آرامي ته زیان رسوي څاري او یې منله چې د سیمې هیوادونه د ایران د فعالیتونو او په ځانګړې توګه په پردو هیوادونو کې د وسلوالو ډلو څخه د تهران د ملاتړ په حق له ریښتونی اندېښنې لري.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
دلوی څښتن تعالی په نامه دوستانو ښه راغلاست. ځوان فکر خبرونه ته په خبرونه کې مو کوربه مجیب حبیب صاحب یم او د خبرونه موضوع هم امنیتی مسایلو ته څنګه شوې ده چې په دې اړه اوس موږ قدرمن میلمانه هر یو بریالی جلسه حمیده زرا او بشیر احمد مایر خبرې کوي. په دې ورسره کې په بلخ ولایت کې ناامنی مخ په ډیرې دوه او د خلکو اندېښنې هم زیاتې شوې دي. خصوصا د بلخ ولایت په چمتال، دولت آباد، شورته پا، کلدار او همدارنګه په شولګره ولسوالۍ کې نامنی سور اخستې وسته ول مخالفین پخوا څخه اوس مهال ډیر فعال شوی دی او اته په د بلخ او سرپل ولایت په سرحدي سیمو کې هم دوی هلته ځانونه تلانی جوړ کړی دي. معلوماتو پر بنسټ او خلک په دې اړه اندېښمن دي چې امنیتي ځواکونه په دې برخه کې کم توجه دي او هیڅ ډول پاملرنه لري، حتی چې مخالفین په دې بلخ ولایت په چهار بولک شولګر او کشندې کې همدا اوس مهال د خلکو څخه شور ټولوي. له دې سره سره په شمال ځون کې هم نامنې مخپزیاتي دي د بېلګې په توګه په کندوز ولایت کې حتی مخالفین د ښار تر 5 کیلومتره فاصلې پورې راغلي ول او ډېر مقامات هم درلود. امنیتي ځواکونو سره په دې خبرونه کې به موضوع ډېره په بلخ ولایت باندې څرخیږي. په سر کې به له ښاغلي جلاسي څخه وپوښتم چې د ځوان په توګه د نامنیو د زیاتوالي عوامل په څه کې وینې؟ اخصا ستاسو په دې ولایت کې چې تقریبا اوه میاشتې مخه په بلخ کې د لوی څارنوالۍ په ساحوي دفتر باندې دلته چې استناف څارنوالۍ د حمله ترسره شوه د بریدګلو لخوا او عاملین هم ووژل شول، وروسته له دې هم دولتي چارواکي غلي پاتې ول او په دې اړه تر دمه هیڅ ډول معلومات نه رسنیو سره شریکوي او نه هم له خلکو سره. عوامل په څه کې وینې؟ ولې نامنۍ زیاتې شوې؟ ولې دولتي چارواکي پټه خوله پاتې؟
پسرلی موسم کې د جګړې زیاتې دل او دایو طبي خبره ده. د تیر څو کلو را په دی خوا هر کال د پسرلی پر رسیدو سره نامنی زیاتی کی، دا یو طبیعي خبره ده. طبیعي به ذکر تایم چې هر کال دغه چاره تر سره کیږي، نو دا د اندېښنې وړ خبره ده خو دومره هم د اندېښنې نه ده، ځکه دولت وسلوال مخالفین په همدې فصل کې دا د جګړې فصل په نامه یادیږي او طبعاً په دې وخت کې جګړه زیاتیږي، زور زیاتیږي او د تیر کلو په څیر سږ کال هم د پسرلي پر رسیدو پسې جګړه زیاته شوې ده او مخالفین ځای
چې په بلخ کې نسبت تیرو کلونو ته سږ کال دا فعالیت ډېر شوی دی او حتی دننه په ښار کې هم موږ د متعددو حملو شاهدان وو چې ځینې وخت په ځانګړې توګه ملکي کسانو ډېری قرباني کېږي. نو ولې سږ کال دومره دو حملو زور اخیستی؟
یو نظریه سته، زه نه تاییدوم چې واقعا دا د یا سمه وي یا د نه وي. یوه نظریه سته چې جګړه به له وزیرستان کې هلته عملیاتو شو، جګړه به له وزیرستان شمالي ولایتونو ته راوړل کیږي او جګړه به پدې سي کې. که چیرته دغه نظریه سمه وي او نو بیا همدغه نامنی صحیح ده چې په شمال کې به اوس هم یا په بلخ کې ډېره شوې ده او دا به کېدای شي لا پسې ډېره سي یا به وغځي تر یو وخته پورې. نو څومره چې ویل کېږي، څومره چې په مطبوعاتو کې شته، هغومره هم حالات کړکېچن په بلخ کې نه دي، دکه څومره چې په مطبوعاتو کې ښودل کېږي یا عام خلک یې په نظر ورته اندېښمن دي، هغومره هم نه دی. صحیح ده، په سرنوالۍ باندې به یوه حمله وشوله خو دا یوه بېساري حمله وله، دا هم نه وه، خو هغومره امنیت لا حالات نه دي کړکېچن چې موږ دې بیخي پرې باندې اندېښنې ډېرې شي او سړی تر دې ووایي چې بلخ نور نام نه شوی دی. بلخ په تیرو څو کلونو کې تر ټولو نسبتا امن ولایت وو او اوس هم که د نورو ولایتونو سره که پرتله کړې بیا هم بلخ خو پرتله امن دی.
چلزه سبله تاسو خمنونه امیدي خور ته راځو چې تاسو څه فکر کوئ؟ آیا په دې وروستیو کې بدخشان ولایت ته او همدارنګه فاریاب ولایت ته د شمالي وزیرستان څخه مختلف ډلې راغلي دي؟ د معلوماتو پر اساس څرنګه چې چلزه صاحب هم اشاره ورته درلوده او طالبانو هم خپل بیرغ تبدیل کړی او اوس د داعش په شمله ځان سره ګرځوي، له دې سره چې له ایران هر خام داعش په وړاندې مبارزه جدي روانه ده او پاکستان هم نه غواړي چې داعش دلته ظهور وکړي په سیمه کې، نو دننه په افغانستان کې داعش له کومه زهره او هدف اساسي هدف یې څه دی چې ډیری خپل فعالیتونه په شمال کې پیل کړي؟
مننه. زه باید لومړی ووایم چې کله یو موضوع د امنیت مسله رامنځته کېږي، نو دا د یو هیواد د امنیتي ارګانونو ځینې خلاګانې سبب کېږي چې رامنځته کېږي. ډیری موږ نه یوازې شمال باندې، په ټول افغانستان کې ناامني رامنځته شوه او دا ناامني نظر په نور کلو زیاته شوه، حتی د مستقیمې جګړې ډېرې زیاتې شوې. د دې لوی لامل خو په لومړي سر کې همدغه و چې کله موږ دولتي ارګانونه ډیری موږ سرپرستان لرل او ډیری د دوی لاس بند و، په دغه لوی امکانات د دوی لاس یعنی صلاحیت نه درلوده چې داسې لویو کارونو باندې عملیاتونو باندې لاس پورې کړي، که قمندانان د امنیو
امنیتي ځواکونه وسلو نشتون د تجهیزاتو نشتون سبب شوی چې دا
مسائل
دیو وسلو نشتونم تر ډیر اندازه سبب چې خپل بدخشان کې د وسلو نشتون لامل شو چې موږ د ډیر اردو ملي اردو سرتیری په ډیره فاجعه توګه ووژل شي او بل صلاحیتونه دي کله چې یو امنیتي ارګان په یو ځای کې سرپرست او تر دې چې دی د خپل هغه ځای کې مسؤلیت لري دا اندازه دا وظیفوي صلاحیتونه تر ډیره توپیر کوي کله چې هغه سرپرست هغه دومره صلاحیت نه لري تر دې چې هغه واکمن وي په غزا کې دا دا خلا رامنځته شوه دی خلا
موږ سرپرست نه درلود ولی درلود او تر ټولو د افغانستان نام نه ولایت اوس مهال په دې تېرې اونۍ کې کندوز
دا نه موږ نشو کولی په اولیا کوو درسته موږ په کندوز ولایت کې موږ سرپرست ولی درلود مګر په امنیتي ارګانونو کې موږ سرپرستان لرل یو مسله ده او بله مسله تاسو چې ویلې وزیرستان راځي او بل دا بیرغ په تور بیرغ واوښت دا طبیعي ده چې هره جنګلې ډله غواړي خپل قوت او خپل زور ښکاره کړي کله چې دوی هغه وخت ویني چې له کوم ټیکې څخه دوی کمزورتیا معلومیږي او کله چې دولت اعلان کوي طالبان ضعیفه شوي او طالبان شاته تنبول شوي دي او دوی نور قدرت نه لري نو دوی بیا خپل تکتیک ته تغییر ورکوي دا په دې معنا نه ده چې هغوی دغه جګړه یا له داعش نه یا له شامه یا له بل ځای یا دغه ځای ته یا سوریې نه دغه ځای ته راوړل شوې ده دوی خپله له هغه مفکرو نه ګټه اخلي او په هغه مفکره باندې مخکې ځي ځکه دوی خپل هدف هغه لاسته راوړنه ده دا چې له تور بیرغ لاندې لاسته راوړي که تر سپین بیرغ لاندې دا ورته مهمه نه ده خو دوی هغه خپل تکتیک غواړي پر مخ بوځي او هماغه خپل هدف ترلاسه کړي دا مسله ده او بله مسله چې دا ولې جګړه را زیاته شوه ولې په دې فصل کې زیاتېږي دا عامل لوی عامل دغه ده چې کله هوا سړه وي د لارو کمالات دغه په سمه توګه نه ترسره کېږي او دوی دغه اختیار نه لري چې وکړی شي دغه انتقالات وکړي او له بلې خوا خپله دغه فصلي موضوعات هم د دې مخه نیسي او بله خوا دغه ده چې خپله دولتي سرتیری هم په دغه فصل کې زیاتره وخت په نور ځای کې دوی نشي اقدامات کولی هغو ځای ته نشي رسېدلی
له زله خورمننه رابشو بشیر معیار ته ښاغلی معیار صاحب که تاسو وایئ چې په دې وروستیو کې نه یوازې په شمال بلخ بلکې ټول افغانستان کې د نامنویو علت څه دی یا د دوی له خبرو سره موافق یاست او که موافق نه یاست عوامل په څه کې دی ولې او تر څه حده د وسلو نشتون سبب شوی چې زموږ د امنیتي ځواکونو ضعف ښکاره کړي او همدارنګه په ادارو کې د سرپرستانو موجودیت
مننه د ما په خپل شخصي آن چې زه وغواړم په دو موضوع باندې وغږیږم یوه خبر دا ده چې زه یو سوال کوم اول څنګه جنگ د قندار هلمند نه دو خواته راغی څنګه یو دم شمال نارامه شو
همدې ته که ځواب ووایم
د دما په نظر دی په کلونو کې څو استراتیژیګانې لري چې د جنگي استراتیژي د دې دائم بدلون مومي دی وغوښتل چې راشي شمال بدنامه کړي شمال نارامه کړي د همدو طریقه غواړي چې دغه ولایتونه نارامه وي او د وسلو د شتون او نشتون څخه چې تاسو یادونه وکړه او دم یو حالت دی د افغانستان د پوځي ځواکونو په منځ کې چې دی درندې وسلې نه لري په سپکو وسلو نه کېږي جنګ تکتیکي جنګ دی جنګ شاتګ لري جنګ مخکې ځي دی دغه درندې وسلې چې دی سنه وي دی جنګ نشي کړی
نو ولې جګړه شمال ته راوغځېده
شمال ته داسې راوغځېده د پاکستان په دو کې ډېر قوي لاس دی دی غواړي چې شمال هم نارامه کړي او هلته هم دی لاس وهي
څرنګه فرصتونه ورته مساعد شو
فرصتونه د خپله په رپورټو کې په دروازو کې ویل کېږي چې د وزیرستانه جنګ دو خواته راغلی د موغو خانه تمویلیږي او دی ته سلا ورکول کېږي چې دلته وجنګېږي او د افغانستان دغه آرامه سیمه چې نسبتا په رسنیو کې ویل کېږي چې دا سیمه آرامه ده دی په یوه نارامه سیمه بدله کړه
تر څه بریده موافق یې چې شمالي وزیرستان جګړه شمال ته راغځېدلې په داسې چلتم جګړه روانه ده او نه پاکستان تاییدوي چې دلته مخالفین شتون لري او نه هم افغان دولت تاییدوي چې د دوی په خاوره کې مخالفین شتون لري بلکې وایي چې صوبه سرحد کې هلته دوی ځانونه تلانې جوړې کړي او حتی د کویټي شورا رخوا هلته دوی رهبري کېږي او نو دا سازماندهي شوې جګړه شمال ته څنګه را انتقال شوه ما مخکې وویل دا یوه نظریه ده چې جګړه له وزیرستانه شمال ته دا به راشي له خوا که نه
راشي راغلی ده به پرېږدو پر دې به خبرې وکړو چې څرنګه دغه آیډیا ده مفکوره په شمال کې اتوندره مفکوره دلته تطبیق کیږي.
ښه، دا یو وړه نړیوال توریزم دی، د کومې جګړې سره یا کوم مشکل سره چې نړۍ نن سبا مخ ده، یوه عادي جګړه نه ده بلکې دا یو استخباراتي جګړه ده، ډیره غټه پروژه ده او په دې باندې ډیر زیات سرمایه گذاری شوې ده، او هر چیرته چې د دوی د نړۍ ستر قدرتونو ګټه وي او د دغه استخباراتي ډلو ګټه وي نو جګړه به عمل ته وړي او لمغه جي کې به دا جګړه شروع کیږي او عمل ته به وي. د عامو خلکو کار هم نه دی او نه دی دغسې دولتونو لکه د افغان دولت چې اوس لا تر اوسه سم په پښو نه دی ولاړ، د دغو دوی مخنیوی نه شي کولی، بلکې هر چې
څنګه نظامي تجهیزاتونه شتون ته اشاره
ده. زه هغه سره نه دا دې سره موافق نه یم چې جګړه دی یا زیاته سوې ده او یا د په بدخشان کې یا په کندز کې د وسلو نه شتون د لاملو چې دغه مشکل رامنځته شو. ګورې په کندز کې همداسې ویل کیږي چې له 3000 زیات مخالفین په دې باندې حمله کړې ده، نو دلته د وسلې د کمښت خبره دونه نه ده، بلکې د تر اوسه دا یو بې ساره اقدام دی
چې 3000 سبب شوی نه دی چې
نه ګورې جګړه هر کال ولا او هغه جګړه د تر دې نه دی زیاته سوې ده، هغه جګړه چې هر کال په دې تیر لسو کلونو کې شوې ده هغه جګړه ولا. خو دلته چې مشکل رامنځته شو دا و چې افغان پوز د 3000 هغه د دې لپاره آمادګي نه درلوده چې 3000 کسان دې پر دې حمله وکړي او بیا دې په مقابل کې دفاع وکړي. د 3000 کسان دې پر دې هلته آمادګي
نیسي. د دفاع وزارت او نورو امنیتي ارګانونو کې د نظامیانو کموالی یا د سرتیرو
نه زه د خبرو
نورستر بل ځای
هغه بحث بیل دی. بس د پوکندوس کې چې هغه شوی دی، یعنی دا 3000 کسان وسلوالو حمله پر یو وخت دا د تم خلاف ولا، یعنی دا داسې څه نه و چې افغان پوز دی د دې اټکل کړی وای او بیا موږ هم سرتیری دی په کندز کې ځای پر ځای کړی وای چې په یو وخت کې د 3000 کسانو په مقابل کې جګړه وکړي،
بلکې همدغه 3000 کسانو وبخیا همدغه 3000 کسانو څرنګه فرصت پیدا کړ او څومره موده دلته اوسېدل تر څو د زمينه ځان ته مساعد کړي، وسلې ورته راشي، امکانات ورته راشي او دی یو د میو هجوم راوړي، تحصیلات ورته مساعد شي او پر ولایت هم نه وکړي.
دولت خو په دې تیرو دیارلس کلونو کې پر دې نه و خبر چې مثلا دا کسان څنګه له یو کس له دومره ډیرو امنیتي هغو راځي اته عام په ښار کې نه له ښار نه، بلکې پر دې هغه ډیر سترې غونډې چې تر ډیره کلک امنیتي تدابیرو لاندې هم دا غونډې ترسره کیږي، پر هغو جو ځایو ته ځان رسولی دی، ډیری مشران هم پر همدې ترتیب باندې وژلی دي. نو همدارنګ په سنګین کې چې حمله وشوه، په ننګرهار باندې حمله وشوله، دا هم هماغو ته ورته یوه حمله ده چې دوی تنظیمیږي او بیا راځي جګړه کوي.
پخوا په شان بیا هم افغان دولت نه دی توانېدلی تر څو د دوی مخنیوی وکړي.
دلته یو مشکل شته دی چې افغان دولت لا تر زموږ سرحدونه خلاص دي او تر اوسه په دې نه دی توانېدلی چې سرحدونه بند کړي چې دغه کسانو د راتګ مخه ونیول شي.
بیا به هم په دې تاکید وکړو چې ولې سرحدونه تر دمه باز ساتل شي، څنګه چې دوی ورته یادونه درلوده، او تر دمه چې نړیوالې ټولنې سفارس کړل افغان دولت سره هم مالی مرستې ترسره کړي او هم نظامي، نو ولې خپل اساسي توجه یې سرحدونو ته نه درلودله؟
دلته بس د سرحد خلاص پرېښودو ده، خو عوامل ډېر دي. موږ لوی عامل چې په افغانستان کې وایي د مرستو خبره تاسو یاده کړه، موږ دلته یو لوی عامل چې د موږ د افغانستان حکومت هم تر فشار لاندې راوستی ده او دغه عامل نامنی هم زیاته شوې ده، لوی عامل د فسادو خپله چې فساد په دغه مرستو کې وشو، که د وسلو و که وزارت دفاع و یا نور وزارتونه، ټول تر فساد لاندې سوری لاندې پاتې شول. له فساد سره هغه ډول چې باید مبارزه شوې ونه شوه، یعنی په وخت یې مخنیوی ونه شو، او دغه عامل باید شو چې جګړې
رامنځته شي، وړې جګړې وړه قوتونه په ولایتو کې رامنځته شي، او دولت هغه بودیجه او هغه توانه چې درلود د خپل اردو یا خپل امنیتي ځواکونه دوی ته مضاف کړل. او د سرحدو ایساک رسیږو، موږ لوی سرحد چې اوس سرحد هم دی او لوی ستونزه هم ده، خپل
دی افغانستان بلکې نړۍ ته ستونزه ده، ته په مخالفینو چې هم پک القاعده هم آی اس آی هم آی اس آی اس پکې شامل دي او هم طالبان امارت اسلامي، نه یوازې افغانستان ته بلکې ټول نړۍ ته ګواښ دی. ول همدغه سرحد تصفیه نه شو،
دا موضوع نړیوال تر هغه وختې زما په خپل شخصي نظر تر هغه وختې اقدام نه کوي مملکت یا دیو هیواد په سرحدونو کې تر هغه چې خپله نړیوال ته زیان ورونه رسیږي.
خو کله چې
اوس افغانستان هغه حتی نه درسه، تاسو وګورئ اوس افغانستان هیڅ وخت ګواښ نه ده نړیوال ټولنې ته. له افغانستانه مهم موږ نور هیوادونه لرو چې پکې داعش فعالیت کوي او لوی قوت سره رسیږي. خو دلته افغانستان تر هغه وخته چې طالبانو پکې او نړیوال ټولنې ته ګواښ و، نړیوال ټولنه لاړه اقدام وکړه او دوی یوه ځله اعلان هم وکړه چې نور په افغانستان کې جګړه ختمه ده. نو دوی تر څنګ دوی د افغانستان قوتونو سره مرستې پیل کړې چې تخنیکي او د وسلو مرسته وه، خو دغه پړاو تکمیل نه شه. په افغانستان کې پولیس تمرینات تکمیل نه شوه، وسله ورته پوره تضمین نه شوه، او دا
کومکونه په سمه توګه ترسره نه شوه
بلکې هغه کومکونه چې نړیوال ټولنه په دې برخه کې وکړه اکثر بیرته په دې اداري فساد په واسطه باندې دغه کومکونه زیانمن شوه او پوره ونه رسېدل، ځکه سرحدونه او دغه قوتونه څه رقم باید امنیت ته تنظیم شوي وای تنظیم نه شول.
له تاسو څخه مننه عربو شو ښاغلي معیار ته. معیار صاحب، په پوځي برخه کې د تجهیزاتو نظامي تجهیزاتو په برخه کې هم خبرې وکړې، نه یوازې امریکا بلکې دلته په سیمه کې هندوستان ده یا روسیا ده او داسې نور هیوادونه هم دي افغانستان سره یې د وسلو او د نظامي تجهیزاتو مرسته کړې، خو ولې افغانستان نه دی توانی تر دمه دغه وسلې ترلاسه کړي؟
اول زه غواړم چې د افغانستان او د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي وکړه په سر وخه کېږم، دغه وکړه چې موږ امضا کړه ولسمشر او اجرایي ریاست اجرا دغه امضا کړه، باید په دو اړه د دې څخه غږېدلی وای چې د دو اجرا کېدل د دو کال د پیل سره و، باید دی هغه تجهیزات چې واده کړي وو چې په همدو امنیتي وکړه کې وو چې موږ باید تاسو سمبالښت د تجهیزات او د نورو پوځي برخو کې کو دی باید افغانستان ته ورکړي وای، خو متاسفانه دا کار تر اوسه نه دی شوی. او این ته اشاره وکړه چې این د افغانستان سره بعضې پوځي مرستې کړي، یو دیو اړخه چې څوک وګوري دغه بهرني هیوادونه هغه مرسته چې افغانستان واقعت غواړي هغه مرسته دی نه کوي، په دوو چورلکو به چی وشي؟ افغانستان ډېرو چورلکو ته ضرورت لري، او هغه خپل منافع غوړي، په منافع خپل منافع چونه غوړي، هغه کومک نشي کړای خصوصا د پوځي برخو کې.
معیار صاحب څخه مننه. جلسه صاحب، که اغلی زرا خبرو هم خبرې ولري چې آیا واقعا نړۍ ته له افغانستان څخه ګواښ متوجه نه دی؟ یوه مسله بله دا چې ویل کېږي اندونه شتون لري چې دلته امریکا هڅه کوي خپل سرې وسله والې ډلې دلته تقویت کړي او له دې طریقه له شمال څخه منځنۍ آسیا او همدارنګه شوروي تضعیف کړي.
زه له افغانستان نړۍ ته د توریزم د ګواښ دونه هغه نه یم چې افغانستان دې واقعا تر دې وي چې په دې کې وسله وال یا توریستان روزل کېږي او بیا د نړۍ ته استول کېږي، ځکه ترهګري یوازې په افغانستان کې نه ده.
پنټاګون باندې حمله همدارنګه په نیویارک کې د نړیوال سازمان ته تصویر
هغه بیل بحث دی، هغه بیل بحث دی سید، هغه یو وخت خدا اوس نه دی، اوس دلته افغان دولت ست دی او نړیوال ست دی، او هغه وخت تر دې وخت پکې تفاوت ډیر دی. فکر نه کوم کا افغانستان دی اوس په دې هغه کې وی چې لدی چې ترهګر نور نړۍ ته لاړ شي، ځکه ترهګري یوازې په افغانستان کې نه ده، د ترهګري تر ټولو غټ مرکز پاکستان دی. که موږ چیرته ترهګر ځپو او نړۍ له ترهګري ژغورو، نو باید د پاکستان کې هغه مرکزونه له منځه یوسي چې هلته ترهګر تمویلیږي، له هغه چې د همدغه ترهګري د روزلو لپاره
بل بحث ته راوګرځو چې آیا واقعا امریکا
او دلته شورشیان بلواګر تقویت کوي او د دې طریقه غواړي تر څو منځنۍ آسیا ته لاره ومومي او همدارنګه هلته روسیې ته یو خطر پېښ کړي.
په دې اړه کره اسناد نشته چې واقعا اسناد دي او سړی دته دا تایید کړي چې هو امریکا د دغه اسنادو پر اساس باندې دلته
روزي.
خو که هر څه وي نو دا یوه خبر ده چې موږ یې کوو یو څه شی وایو که نه چې هو امریکا دلته. خو په دې اړه کره اسناد نشته دي. هو دا یوه خبر طبیعي ده چې امریکا به خپلې ګټې لري په آسیا کې خپل ګټې لري او دلته د دې دوه ستر هیوادونه چې دوی پر وړاندې اور سره مشکل لري چین دی او روسیه ده. خامخا به د دې افغانستان داسې یو موقعیت لري چې له دې کولی شي د دواړو هیوادونو دپاره دوی ته سرخوږی جوړ کړي. نو کیدای شي داسې یو څه وکړي دام د هغه د تر دې حده ده چې موږ پرې باندې خبر کوو خو اسناد یې نشته دی. ممکن دغه کار وکړي له دې جنه د دغه دواړو هیوادونو دپاره سرخوږی جوړ کړي. نو په دې اړه کار اسناد نشته سړی لای وکي.
چلزای صاحب مننه. دوستانو د زریړ وسخه د ځوان فکر خبرونه ما ورته په خبرونه کې مو کوربه ز موجيب حبيب زای و ما تر بل خبرونه چې زاو یا هم زم همکاران د افغانستان له نورو سیمو څخه ساسو چوپړ تاثیر وو په لوی چختن مسپار معلوم عمل ته خدای پامن.
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.